السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو د امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډ د بند دروازو تر شا شوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او پر راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خبرونې پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو لقبله بند کړې وه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خبرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لکتر لگا و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب ورمش په هغه مهال پیل شو چې اسرایلي پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لکتر لگا 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرایلي پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقه یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بیدنده شوې میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان خپل اولادونه خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره همداسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نارینه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینهوو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې وروستي غبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انتونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپل دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې، ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له مخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي، له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغېزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي، ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیال امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دایي د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دي ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او که شوې وي کومه پایله یې ورکړې. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغو حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 38.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې یوازنی کس هغه ښځې دي.
شیرینا محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړې وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینه محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمنو ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
روسته لدی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموک ستونزی ډیری دی، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډیر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډیره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلدرن، د ناروې او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس، د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولای په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی، او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اسی دغه چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړې دي د افغانستان پاک له خو په خواشنی سره دوی په قاطی په خود توګه پنځم فصل یوې سیستمه ماده یوې سیستم توګه نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطی تصمیم ونیسي د افغانستان پاک له پریکړه وکړي، او دوی دا پریکړه کله چې تثبیت شي یا پریکړه وشي د یاد اقل دغه یو سلو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلی سي او فشار واچي اوس دا عملي جنبه ونیسي. خبر خدا سے دا چھے دی منشود ملگر ملتو سازمان کے دا سے او که اصول یا قائدہ نستا چھے مثلا خیزے کار تا پینے خود سی تا نار نائنہ پی خود سی نو پا دی بنیاد مندی دوی حق لری چھے مثلا دی بشار دی حقوق کیا دی علامی دی حقوق بشار چھے پنونہ ساتھ چرکتم کال کے دی قطنامی چھے دیستو کی لری جوڑا سورا دی خپل ملگر ملتو سازمان لخوالا تایید هم سورا نو بنام پر یا کمندی دوی با خود سے قاتے
بله. مارش سه پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما له خوا خبره شوه، راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي له طالبانو سره په خبرو بوخت ده. دغه راز امنیت شورا هم دغه د نن سره جرګه شوي غړي او غونډه کوي. دوی عملاً څه کولی شي؟ آیا طالبان مجبورولی شي یا فشار پرې راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګري ملتونه او نړیوال پرې اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګوره نن دغه خپله دغه انتونی بلنکن هم له انتونیو ګوتریس سره کتلی دي، او دې خواته بیا هم خپله امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خواشنی څرګنده کړې ده. سیما به اوس هم عین ورته حل کړی ځکه هغه هم یو چارواکی دی د سکرتریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي. نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کینه وو، دوی ته به خپل حقوق او امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې، تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هېڅ نشي ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاونیت سازمان ملمتر یوناما دفتر که دا وتړي، خدا د طالبانو بیا د مرد اسلامي دپاره یو ډېر لوی
بله
انزوان خلاصون و نړیوال
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیگی چه دغه گام چه طالبانو اخیسته، نه یوازی دا چه افغان میرمنو او دغه راز ولست زیان رسی، بلکه طالبانو ته هم زیان رسوی. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چه دی د سیمیلی هیوادونو سره؟ غیر رسمی تعامل دی، ډیر نازک دی. چه فکر کوی طالبان هم دغه حساسیتونه درکوی؟ ولی له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوهې تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي.
ګورې اصل خبره دا ته ستونزه دنه په افغانستان کې سته. په یقین سره ویل ستونزه که څه موږ سره کومه اړیکه لرو، تماس لرو، نوي تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري، د ښځو د کار غوښتونکي دي، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري. یعنی غواړي چې ملت ته خدمت وکړي، غواړي زمامداري او حکومتداري وکړي، خپل تاریخ پرې، خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي، او یو څه طالب څه تي د همدلته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات کوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ د قضا د قانون منګل ته وسپاري، او دغه نوره ډله ځان استاکي، خو دا دغه لږه خو دوی بقام، او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو د اقتصاد ملت او ضرورت لري، دا هم بندېږي، او دغه لاره چې خلاص او نړۍ سره اړیکې وي، د اقل او سدې نوي هیوادو سره نړیوا سره، دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي؟ هغه اوله دوره کېږي، او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا 15 او 30 مادې پروګرام مجبوریږي.
سلامت
کور
مو ودان. ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او دغه راز د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل له فریدې سیاله اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود ښار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی موږ په بخمود کې یو او دا ښار دښمن نه دی نیولی، خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي که چرته له دې ښار شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنوي نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-9 جنگي الوتکې ورک، او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکه چې اوکراین ته لوړاندې سپارل شوی د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمیر 44 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر ویل موږ فکر کوو چې د الوتکې به ژر انتقال شي. د دوده د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د اف 14 جنګي الوتکو ورکولو لپاره چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنګي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری یې شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ. د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیځ ډېری برخې اوس مهال د روسیې ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي پروانه روزی میاش کې د وینې لکمخت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسی وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمخت سن ځایوازي د روزی په میاش کې نه بلکې د ارتیا پر مهال ډیر زله ور سره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې ور.
بالکل په شپخانه کې وینې نه وانه د موږ خپلوانو نه وینې را ته پیدا ولا مته وینې را کړو د ماجمن بیا خدای دې دوباره راکړي.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که یې خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
د
پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې 2 ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جرای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینې کموله د دې وینې ګروپ او بی آر ایش مثبت متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کې بیچاره ختم شوه. دا رقم چې وډ کې وا ماشوم وو خپل تکلم وو هغه وینم کموله متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کې حالت وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي رابطه ویل چې تر خځې د سر دي عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینې ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون به هلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بسې درختون ته مراجعه وکړل. نو هلته د زړه د عملیات ترسره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شو په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مولا لاسه ورکړ.
موږ د خلکو اداوې چې په روغتون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشتون پاک لای کړي دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک له رئیس محمد ناصر صادق سره شریکې کړي. نوموړي ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې لکه اختصر مخدی هغه ازادي رابطه وویل
په اوس چند روزي میاشته ده د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي چې تمنګ وینه ورکو نو ناتوان کیګو ضعیف کیګو په همدې از من د تازه وینه د کمبوت سمخه مخیو.
دا چې دم غړی په کوم شمیر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې آزادی اوریدونکو پروګرام هم لیا د مباسه ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځو دې ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکوره بهر په پارک لرونکو رستورانتونو کې د کورنیو په یو ځای ډوډۍ خوړلو هم بندیز ولګاوه. د هرات اوسیدونکو مرجان وایي د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژې ماتې لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت ته تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي چې ښځې رستورانت ته تر راتګ اجازه نه لري، ان د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره. ویلي که ښځې مو پریښودي متخلفینو سره جدي چلن کیږي. اوس د روژې میاشت ده او ډېرې کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس ښځې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکي زیبا وایي ښځو ته خو لا پخوا هم اجازه نه وه، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
په هرات کې ښځو لپاره بندیز ډیر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستورانت ته لاړ شي. پخوا یوازې ښځې په عذاب کولې، یوازې رستورانت نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستورانت ته لاړم، خو ویلي د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه کلا
مخ اسلامی امارت ویل خزیدی له محرم سره راشی، اوس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي کیدای شي او یا یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي.
رستورانت ها بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا موضوع تاییدوي او وایي د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دی زیاتوي
دا خلک نرو ښځې ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علائق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کې چې هغه ډیر صحې ولري، شکل د پارک ولري، په دې کې هم باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپږم ټولګي پورته په ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه. که څه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلي بندیزونه تل پراخ غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبان لا هم د ښځو پر وړاندې له خپل سخت دریځې شاته نه دي اوښتي.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو. دوی را نارې وایي چې د پرکې توکو زموږ محصولونه پورته کړي، د شي ارزانه سوي، د شي ارزانه سوي، خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چاري اکرومۍ د روژې مبارکې مخکې په 150 افغانۍ و، اوس په 70 افغانۍ دي. تر یک ایک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټول شیان ګران سوي دي. دوی وځو چې څه د محصول پورته کړي، دوی نارې وایي موږ د محصول پورته کړي، د شي ارزانه دي. په والله که د هېچا په هېڅ وس رسېږي، نه یې د مسلمانانو سره مرستې شته، نه شی شته، هېڅ شی نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر زو هیل می ورور داد چیز موږ ماهیبینو سره دا طالب چارو کې ول دي چمنو کې چیز موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخرل ورور د نوی کال ماشونه تر اوسه نتر حواله کړي. موږ بارسه چمو کو ورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري دا کارونه د موږ سره نه کې موږ د محللونو ټولو هر زو دغه د چي دغه موږ ماشونه د دوم کال دم ترک د نوی کال دم تر اوسه نتر حواله کړي ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمان عبداللہ دی د هلمند ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمند ولایت د کمینوی شونځي چې پرانیستل شوی دی، یعنی مکتبونه، په دغو کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی شونځي پرانیستل شوی دی، شپږ میاشتې اووه میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمانو کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یوه پله هم راغلي وي، نو هغه ډېر وخت تېر شوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوی کتابونه وشه نه ور تراغلی شاگردان تر وسه دغه ځبه تعلیم او پاته دی مکتب تر راځي خو تعلیم نسته او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات سته چې پنځمه میاشت دا روانه ده استادان ته معاشات نه جوړ کړسی نو زما د ازادۍ راځي د کارکونکو سره دا هیله ده او دا غوښتنه مې ده چې دا غزمو خبرې تر نورو لوړپورو چارواکو پسې ورسی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو غاغله ازادي رادیو نه اوري. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راولې گی مګي ازادي اوریدونکو کې پروګرام کې درته خبرو او د غراز د خبري خبرونو په پای کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لري. یاد ما بس تاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی. هله د چې وای وري اوس نه نیمه بجې دی په مکړې لاندو خبرونو ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو لګول شوي بندیزونه وڅېړل. ملګري ملتونه وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار اجازه نه لري. تر اوسه د امنیت شورا د غونډې بحثونه نه دي رسنیز شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان محلي راډیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خپرولو له کبله بند کړه. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د سختدریزو پر یو پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. او فلسطینی ملیشو په غزې تراړه کې تیره شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لږ تر لږه و توغندي ویشتلې دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د اسرایلو د پاوس په حواله ویلي چې دا توغندي له میش ځایونو بهر لګیدلې او مرګ ژوبله نه لري. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دویمې شپې په مخه هم په بیت المقدس جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ اخو ډب شوی دی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنیو توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډېره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اورې پښه لګولې قرآن کریمونه هم څه پښه کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې داعش نه دی نو نور بسوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتب ته اجازه ورکړې ده. نو دا داعش څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم. روډن نه هي جوړی تکړه کلاري نه هي بخیر. ورو
کم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډېر بررحمانه ډول ورسره چلند کوي، تو جهان وایي سلاګان وایي ورسره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلی لوکس لغړی رالیږي دونه ظلم خو نه دی پکار. زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته، باید د هغې طرف باندې ډېر کوشش وشي په دغه کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هیلی مومنه ازادی راډیو کارکونکو ته، زه ورور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو ورور، دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل، دا زموږ ملګری و، دا د ترکیې پولیسو وویشتل. ترکیې پولیسو وویشته ورور، اته نفر و، درې دا دي او پنځه نور دي. هغو تصویران هم دغه نه کړه، خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل. دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي، خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زموږ غږ، دغه مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني، دا ظلم باید ښکاره شي، دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه څوارلس سوه دوهم کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو، او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري، او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري، او یا د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو، نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی و بره په څو ده، دی راته په ځواب کې وایي په اتیا روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره، دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ و، نن ولې په اتیا روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره، پرون ابله ورځ خو روژه نه وه، خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره ووري له پرون د شپې راهیسه تر ننه ووري. دولس دیارلس ساعته واوره وورېده، څو ساعته باران ګورې، د اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي، خو وطن یې ډېرې اوبه کړو، چې نور خطر شی پېښ نه شي، خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند د ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده، وایي الحمدلله په دا سل کالو کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ خوش او خوشحاله بیاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو، زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزور دی، ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي، نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوري خلک لکه اول معاون شو، پسې دویم معاون شو، همداسې وزیر دفاع شو، لوی درستي شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي وردوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کوه او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کوه او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ، خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته خپل نیکی هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلي دي، دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه وروره د میبینو ماشونه ولې نه والا کیدی خو میبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راجه کارکونکو او ودونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی آدم ها رو که که آمد شد در تمریسانی پاته دید در تمریسانی پاته دید در امریسانی پای ترسیده نه لیری در دست یو مثال لیری مو بچه کل واره و نبو مو بگه یو بلتا چه دمش نکل در توا چه و مو بگه هو وای چه و بس در نکل باشه شروع شد بیا به مرتبه چه به هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه و مو بیا بیوی چه نه ما اچه و پر نه ما اچه و دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه و مو سر به خدا و سر به خدا زده نه پیگه من مش نکده توا چون خود چه کم خبر را کیگی امداغ به جواب و چه دو دینه پیگه من مش نکده توا چون ده مش نکده تروس پوی زد موگه سپینگیری شروع تروس پوی نده مش نکده و حالا چه و شو امداغ نکده تروس پوی امداغ آوان ده نو امریسانی امداغ شکل لیدی چه امریسانی بست آخر پوی تا بلکل بم دغه روان این دغه دی په دود باندې کومک شي تو هم سونی بن پویتر اسی سبا پویتر اسی د ماشینا کړلې د ماشینا کړل ته وچم نه په نه دی نه پیګو د ماشینا کړل ته وچم وو په وو دی نه پیګو د ماشینا کړل ته وچم په خاندو دی نه پیګم بس دغه خبره شې سووی په دی نه پیګم خو د ماشینا کړل ته وچم د ماشینا کړم نه خلاصي دی مثالی نه رسی نه سارته راسی نه سیدلې تر اوسه پورې.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی. نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان یې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم یې دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه زمر یو ژغ تر یو لوړ ځای ورسېږي. دا ویل دا مسیح زمر سره داسې کوي چې ورور موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بل دی، دیو ته نه رسېږي. بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري، پاخه ځایونه لري ورور، هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیل له تر یو ځای ورسو.
بله السلام علیکم، زه له هلمند نه دالې ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده ورور چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پچې کوي، سد خلاص کړو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خیری، هغه ژار هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنی هلکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې الوکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان امکان په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږمه څه دپاره راځي. خالي راشي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانه ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا تېر سو ګولۍ، پنځوس ګولۍ لیکلي یې، شل ګولۍ لیکلي یې، د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي، نور راته را وباسي. کوچنیانو مواد یې شل خلتیا، اتلس خلتیا، دوهویس خلتیا، دغسې لیکل شوي یې، دوی لس خلتیا، اته خلتیا ورکړي، اتیې را وباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاص شوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مو غنیمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مولا آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی. نو بس انشاءالله دلی په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي ښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډیر خوشاله، انشاءالله برانونه هم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسک یم. ما هم پوره اخیستې د خلکو څخه، اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبرېږي، دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډېری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شی نه اکثره سیاسی رنگ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي. نو ټول هغه منفي شیونو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړه موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکانه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضی اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی، د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، د لوږې سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نیستي حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسپله یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کوي په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي، الله رحمت وغواړو، نور شي چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحی په لوا خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس ونکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه خدي ځکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجې یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي، نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغیو لامل ګرځيږي. روژی کې من کولای شم خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لس ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې د وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویل شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سیګریټ کی او یا نو سوار کی په دې روژه کې دا غي څه هم پریزو کی دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کی د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله د غستاس سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کی یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو پاره او د پښلمی د خوړو پاره هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی عام ماده چې جنگ کې علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی د کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلی کم وی. نو لمړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي نه تنها چې د کمبوت څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تږي نه شو. د دې ټولو تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثره کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سلو ټکو باندې لنډ اعظم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته ویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو کسو ورزش کې ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وی چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجی وخوري یا دی الوګان وخوري. دغه نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دغه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده چې سو وریجی خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا پلاس دی وریجی وخوري نو ګیډي ته اضافي هغه خواړه لر نشي چې د دې وس په نپې مصرفيږي او سبب په کم خوري اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کیږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کیږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دی موږ ته پروتینی خواړه دی دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
جانا پل جانان میں.